طبي زده کړې زده کړې
واو میډیکل لرننګ
دغه خونیس پروگرام د خوندزي او دوز د کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د طبی زده کړې د نهمې دورې قدرمنو محصلینو ستړي مشئ، په همدې هیله یم چې تاسو به جوړ یئ او یو ځل بیا به هم د درس لپاره حاضر یئ. پوهان آرین د نهمې دورې د نن ورځې نوی درس وړاندې کوم. ګرانو محصلینو، په تیر درس کې د سخت یا ابورشن په هکله وغږیدو، خبرې مو وکړې او د دې اړوند ټول موضوعات مو بشپړ کړل. د سخت تعریف مو وکړ چې د حمل په لومړنیو میاشتو کې یا د حمل په لومړنیو شلو اونیو کې د جنین ځای کېدو ته سخت وایي، یعنی کله چې پنځه میاشتې نوی پوره شوي د پنځو میاشتو وړاندې یا د شلو اونیو وړاندې یو جنین اغازه شي د ته سخت وای. په یاد ولرئ، کله چې د شلو اونیو څخه مخکې جنین ځای کیږي دا مړ پیدا کیږي، دا ژوندی نشي پاتې کیدلای. که څه هم د رحم په داخل کې به آغا جوړ وی، تر څنګ د هغه د زړه حرکات په نورمال وی، خو کله چې وزیږي نو دا پایښت نشي کولای، لمنځه ځي. کچیر د شلو اونیو څخه وروسته، فرضاً د پنځو میاشتو نه وروسته، یو ماشوم آغا مړ پیدا شي، د ته بیا سټیل برت وای. فرضاً یو ماشوم دی د اوو میاشتو دی، هغه ځای شو دې ته سټیل برت وایي. سټیل برت هیله ده د ابورشن او سټیل برت تر منځ فرق وکړی شی. د سخت عام عوامل هم موږ تشریح کړل. معمولا کروموزومي نیمګړتیاوې په لومړنیو دریو میاشتو کې سخت ډیر رامنځته کوي، او په ورپسې دو میاشتو کې، فرضاً د څلورمې میاشتې پر مهال او د پنځمې میاشتې پر مهال چې سخت واقع کیږي، تر ډیره پورې علت یې د مور اړوند ستونزې وي، د رحم ستونزې وي، د مور فشار او شکر د دې اړوند علتونو له امله ماشوم ضایع کیږي او ابورشن یا سخت واقع کیږي. د کتاب په دیارلسمه صفحه کې په دې هم پوه شو چې د سخت پر مهال څه کول پکار دي. فوراً یا عجلا باید ډاکټر ته مراجعه وشي، مور ته ذهني آرامي ورکړل شي، استراحت ورکړل شي، زیات مایعات، کافي مایعات ورکړل شي، د دې په خاطر چې وینه ضایع شوی وي، فشار خطا شوی وي، او د ډاکټر د لارښوونو مطابق راتلونکی پلان پلی شي، هغه که عملیات وي یا کوم درمل وي. دو د سخت اړوند موضوعات چې موږ په تیر درس کې په ډیر تشریحي او تفصیلي ډول هغه بشپړ کړی و. اوس د امونیون مایع یا امونیاتیک فلیوټ دغه موضوع را اخلم، او د دې موضوع په هکله بحث او خبرې کوم. ګوره یو بل ډیره مهمه موضوع ده چې تاسو د لومړی ځل لپاره ورسره مخ کیږئ. دا چې اوس تاسو د امونیون مې په حق له هیڅ نه پوهیږئ، خصوصا هغه زده کوونکي چې قابلګي یا د طب نور هغه مضامین یې پخوانه ویلي په انسټیټیوټونو کې نه ویلي، خو تاسو به اوس یا د دې پروګرام په اخره کې په دې ټولو موضوعاتو باندې پوه شئ. لیکل شوی دی امونیون مایع یا امونیاټیک فلیوټ. امونیون مایع ته امونیاټیک فلیوټ وایي په انګلیسي کې، امونیاټیک فلیوټ. د امونیاټیک فلیوټ تشریح لاندې لیکل شوی ده څه ډول مایع ده. زه په لنډ ډول یو دوه درې خبرې کوم. امونیون مایع دا مایع ده، د نوم نه یې معلومیږي. فلیوډ دی روښانه مایع ده، شفافه مایع ده، لږ شانتې ژیړوالی لري، یعنی ژیړ رنګه مایع ده. او دا مایع چیرته وي؟ د رحم په داخل کې وي. او بله دا چې دغه مایع د رحم په داخل کې د یوې کڅوړې په واسطه هغه پوښل شوی وي، په یوه کڅوړه کې بند شوی وي. او د همدې کڅوړې په داخل کې ماشوم هم وي، یعنی یوه کڅوړه ده. په دې کڅوړه کې دننه مایع دي، او د دې مایع په دننه کې ماشوم چې امبریو هم ورته ویلی شو یا فیټس همدغه شتون لري. فیټس یا جنین د همدغه امونیاټیک مایع په داخل کې وي، او په دې مایع کې دننه لمبو وهي، حرکتونه کوي. او همدغه مایع ده چې د ماشوم لپاره د تودوخې درجه برابروي او د زیږون پر وخت په ډیلیوري کې همکاري کوي، د میکروبونو څخه ماشوم ساتي. او که چیرې ټروما واردیږي، د دې مایع په ذریعه ټروما یا ضربه خونڅه کیږي. دا عمومي خبرې وي چې تاسو لپاره مو یو انځور وړاندې کړ، اوس یې په متن کې وایو دغه موضوعات تر څو تاسو لا ښه وپوهیږئ. لیکل شوی دی یوه شفافه یا روښانه مایع ده، شفافه ده. شفافه، شفاف جسمونه هغه جسمونه دي یا هغه څه دي چې هغه د هغې څخه بل طرف ته لیدنه کیدلی شي، لکه ښیښه یا هغه شیشې یا ښیښې چې په کړکیو کې لګیدلی وي، دا شفافې دي. یا روښانه اوبه، دا شفافې دي. نو دغه مایع هم شفافه ده، روښانه ده، چې د حمل پر مهال د ماشوم شاوخوا په رحم کې موجوده وي. د حمل پر مهال د ماشوم شاوخوا یا په چاپیر کې په رحم کې دننه موجوده وي. لیکل شوی دا مایع ماشوم ته خوندي چاپیریال برابروي. خوندي داسې چاپیریال برابروي چې د ماشوم لپاره موږ وایو دا د ماشوم زنګو ده، د ماشوم ځله ده. په دې کې ماشوم په خوندي ډول رالویږي. متن ته دوام ورکوو. له ټاپونو څخه یې ساتي، د دې لپاره چې ځینې وخت یو مور هغه د ضربو سره مخ کیږي، ټروماګانو سره مخ کیږي، هغه غورځي، یا د هر علت له امله هغه د ابډومن په برخه کې ټروما ویني، ضربه ویني. نو دغه ضربه مستقیماً د ماشوم په سر باندې، د ماشوم په نورو برخو باندې نه لګیږي، بلکې هغه لومړی په دې مایع باندې یا په دې اوبو باندې لګیږي، او دا اوبه دي چې هغه ضربه خونڅه کوي. داسې یو مثال لري، ګورئ. یو نفر دی په اوبو کې پټ دی، یو ډانډ دی، هاوس دی، په اوبو کې پټ دی. بل نفر راځي د ډبرې یا د تیږې گزار ورباندې کوي. کله چې دغه گزار یا حمله ورباندې وکړي، او هغه په اوبو کې دننه پټ وي. دغه د تیګې فشار یا شدت چې دغه تیګه په هغه شدت سره شړل کیږي، په یوې قوې سره شړل کیږي، هغه قوه خونڅه کیږي او په ډېرې نرمۍ سره په اوبو کې لاندې ډوبیږي. یعنی په لومړی سر کې یو څه اندازه به په اوبو باندې په فشار سره ورشي، نور دغه فشار اوبه خونڅه کوي او ډبره ورو لاندې لویږي، او لاندې په اوبو کې چې څوک پټ دی هغې ته هغه شدت نه رسیږي، هغه په ډبره نشي په سم ډول ویشتل کیدلی. او بل نفر دی هغه همدغسې ولاړ دی، که چیرې د ډبرې گزار ورباندې کیږي حتمی ده چې هغې ته به ټروما رسیږي. دغه یو غټ غټ حکمت ته ګورئ. نو د خدای تعالی دغه حکمت ته ګورئ چې ماشوم یې په رحم کې دغسې خوندي ساتلی دی. ګورئ، مرغان تر ډیره پورې بې احتیاطي کوي، کیدای شي په رحم باندې فشار راشي، یو وزن پورته کوي مور، هغه په رحم باندې فشار راوړي، کیدای شي د رحم په دننه کې ماشوم باندې د زور له امله ډیر فشار راشي یا زیان ورته پیښ شي. نو تاسې وپوهېدئ چې همدغه امونیاټیک مایع چې یوه مایع ده په کڅوړه کې دننه بنده او د هغې په دننه کې بیا ماشوم وي، دا څومره مهمه ده او ماشوم د ټپونو څخه ساتي، د زخمی کیدو څخه یې ساتي. د دوهمې لیکې په وروستۍ کې لیکل شوي دي، د ماشوم د بدن تودوخه منظمه ساتي، یعنی د بدن تودوخه ورته مناسبه ساتي. او بل لیکل شوي دي، او ماشوم ته د خوځېدو زمینه برابروي، ماشوم ته د خوځښت لپاره د حرکت لپاره زمینه برابروي چې د عضلاتو او هډوکو په وده کې مرسته کوي. دا کار د عضلاتو په مرسته، البته د عضلاتو په برخه کې او د هډوکو په برخه کې د ماشوم لپاره ډیره فایده لري. د ماشوم عضلات دغه قوي کیږي او هډوکي قوي کیږي. په دې وروستیو دو خبرو باندې لنډې خبرې کوم. یو مو د بدن تودوخه وښودله. ګورئ، د ماشوم بدن هغه مناسب تودوخې ته ضرورت لري، ځکه ماشوم سره خو نه کمپله وي، نه د هغوی لپاره ایر کنډیشن شته، نه پاکې ورته شته دي چې هغه سوړ وساتل شي، او نه په ساړه کې ورته کمپلې وي. ګورئ، که چیرې زموږ ساړه کیږي ځان به پټ کړو، که مو ګرمي کیږي ځان به سیوري ته کړو، یا به پکې ته کینو یا به ایر کنډیشن ته کینو، خو ماشوم سره دغه څه نشته. د دې لپاره څومره مهمه ده چې ماشوم هغه باید مناسبه تودوخه ورته برابره وي، داسې چاپیریال باید ورته برابر وي چې په هغې چاپیریال کې ماشوم رالوی شي، ګرمي خراب نه کړي او نه یخنی خراب کړي. همدغه تودوخه د دې مایع په واسطه ورته برابرېږي. د مایع په دغسې ډول ورته برابره وي چې ماشوم ګرموالی او سوړوالی ته نه ورکوي. فرضاً که ماشوم سوړ شي، مایع ورته ګرمیږي تر څو ګرم شي، یعنی د دې مایع په ذریعه ورته داسې یو محیط برابرېږي چې د هغې تودوخه ډیره ثابته وي. او بله، د خوځېدو لپاره، د حرکت لپاره ورته زمینه برابروي. ګورئ، ماشوم د هغوی حرکت ډیر مهم دی. ماشوم چې کله لویږي هغوی باید حرکت وکړي د رحم په داخل کې، او که چیرې دا په وچ ځای کې وي، آیا ماشوم به حرکت وکولی شي؟ دغسې ځای چې فرضاً د رحم په منځ کې یوازې پروت وای، هغه به سریخ وای، د رحم په داخلي غوښو پورې به کلک سریخ وای، حرکت به یې نشوای کولی. اوس چې حرکت کوي په دې مایع کې کوي، تاسې انځور ته وګورئ، په دې صفحه کې انځور کې دغه کڅوړه هم درته رسم شوې ده، د هغې په داخل کې ماشوم تاسې وینئ، حتی د حرکت په حالت کې وینئ. دا یوه کڅوړه ده چې په دې شکل کې وینئ لکه یو توپ، او د هغې په داخل کې دا ماشوم ګورئ. ښه، لاندې لیکل شوی رنګ د دې مایع رنګ شفاف یا لږ ژیړ رنګ لري، روښانه رنګ لري، لږ ژیړ، یا قوس کې لیکل شوی روڼ او پاک وي، رنګ یې دغسې روڼ غوندې او پاک وي انزور کې خپل هم کتلای شي مقدار یې څومره وي څومره اندازه وي د حمل په پیل کې لګ وي د حمل په پیل کې لګ وي د حمل په پیل کې ځکه ماشوم کوچنی وي خود د حمل شلمه هفته وروسته زیاتیږي کله چې ماشوم پنځه میاشت رسیږي لاغې وروسته ماشوم حرکات هم زیاتیږي د ماشوم غړې واضح شي لسونه پښې ښکارا شي حرکات ترسره کوي نو دغه مایع ورته زیاتیږي په دې ډنډ کې اوبه ورته زیاتیږي تر څو لامبو پکې په آزاد ډول ووهي لیکل شوي تر شپږ دیرشمې و دیرشمې هفتو پورې یعنی شپږ دیرش نه نیولې تر اووه دیرش هفتو پورې شاوخوا اته سوه نه تر زر میلی لیتر یا یو لیټر پورې رسیږي کله چې ماشوم اووه دیرش هفتو ته زیږون ته نږدې حالت دی په دې حالت کې یو لیټر ته همدغه امونیاټیک فلیوډ رسیږي یو لیټر ډیره اندازه ده زر میلی یو لیټر کې لیکل شوي د زیږون پر وخت بیا لږ کمیږي کله چې زیږون ترسره کیږي د هغې نه یوه ورځ یا دوه ورځې مخکې د ورو ورو جذبیږي ځکه د دومره زیاتې اوبو بیا اړتیا نه وي او کله چې زیږون ترسره کیږي دغه کڅوړه شلیږي او یوه خوایا ساحه برابروي تر څو زیږون په آرامۍ سره او په ډیرې اسانۍ سره ترسره شي څوارلسمه صفحه کې لیکل شوي امونیاټیک غشا یا امونیاټیک ممبران په دې هم راسره پوه شئ امونیاټیک غشا ممبران ته وایي پرده موږ پریکارډیل ممبران یا پریکارډیم هم ویلی دی پلاورا یا پلیورا چې پلاورا یوه پرده ده د سږو په چاپیر کې هغه مو هم ویلې ده دا امونیاټیک غشا هم پیژنو یوه نرۍ خو پیاوړې پرده ده یعنی کلکه ده چې د جنین شاوخوا جوړیږي نرۍ پرده ده خو پیاوړې ده یعنی په اسانۍ سره نشلیږي د جنین شاوخوا چاپیر کې دا جوړیږي لیکل شوي امونیاټیک غشا هغه نرۍ پرده ده چې ماشوم د رحم دننه تواوي ګورې یوه نرۍ پرده ده ماشوم د رحم په دننه کې هغه تواوي دا پرده د امونیون مایع په ځان په خپل ځان کې ساتي چې ماشوم پکې ژوند کوي امونیاټیک غشا امونیاټیک ممبران دا یوه پرده ده داسې پرده ده چې په داخل کې امونیاټیک مایع وي او د هغې په داخل کې ماشوم وي په انځور کې کتلی شئ د امونیاټیک ممبران یوه مکته یې راخیستې او بیا یې په مایکروسکوپ باندې غټه کړې د مختلفې طبقې لري چې د دومره مهم بحث نه دی ښه د امونیاټیک مایع دندې پیژنو لیکل شوي دي امونیاټیک مایع یا امونیاټیک فلیوډ دندې کومې دندې لري لومړی لیکل شوي ماشوم ته خوندي ځای جوړوي د ماشوم لپاره آرام خوندي ځای جوړوي د ټروماګانو څخه یې ساتي دوهمه لیکه کې لیکل شوي د ماشوم د بدن د حرکت زمینه برابروي ماشوم د دې لپاره چې حرکت پکې وکړي دغه زمینه ورته برابروي دریم لیکل شوي د ضربو یا ټکرو څخه ماشوم ساتي د ضربونه یې ساتي ماشوم ګوري د ټکرو څخه فرضاً د ګیډې برخې ته ټروما واردیږي معمولا ډیری وخت غواګانې یا نور وحشي حیوانات یا هغه حیوانات چې په کورونو کې دي اهلي حیوانات دغه د لاغتو په ذریعه تر ډیره پورې رحم ته صدمه رسوي ځکه کله چې غوا لوشل کیږي یا د نورو حیواناتو روزنه او پالنه کیږي نو ځینې وخت دغه ټروما واردوي که چیرې دغه ماشوم په دې خوندي ځای کې په مایع کې بند نه وای تر ډیره پورې به ابورشن راتللی یا به سټیل برت واقع کیدلی بل لیکل شوي د رحم دننه تودوخه برابره ساتي د رحم په داخل کې تودوخه برابره ساتي دا ډیره مهمه جمله ده د ماشوم د تودوخې درجه ثابته ساتي د رحم په داخل کې تودوخه چې کله برابره شي د ماشوم تودوخه به هم برابره شي او بل ماشوم له میکروبونو څخه ساتي څومره مهمه جمله ماشوم د میکروبونو څخه ساتي په یاد ولرای د خزینه تناسلی سیستم تر څنګه د رحم برخه د تر ډیره پورې د میکروبونو سره لاس او گریوان وي. د ویجاینا په ساحه کې تر ډیره پورې باکټریاوې فعال وي. همدغه باکټریاوې د سرویکس برخه ته ځي، د رحم برخه ته ځي او په ډیره اسانۍ سره به ماشومان یا خصوصا هغه ماشومان چې د رحم په داخل کې دي په دې میکروبونو باندې اخته کیدلای او دوی به تر ډیره پورې زیانمن کیدلای. اوس تاسې پوه شوه چې د رحم په داخل کې د دې ماشوم په چاپیر کې یوه پرده ده چې دغه پرده میکروبونه د ماشوم داخل ته نه پرېږدي. دغه پرده ته امونیاټیک ممبران وایي او د دې پردې په داخل کې امونیاټیک مایع ده او د دې مایع په دندو باندې هم پوه شوی او د امونیاټیک مایع دندې تاسو ته په تفصیلي ډول یوه یوه تشریح شوه. نور ورباندې نه غږیږم. لاندې یوه بله موضوع ده، ښاخه پاتې شوی پلاسینټا، ریټین پلاسینټا، دا یوه بله موضوع ده چې تاسې مخکې له مخکې ورسره بلد یای، راتلونکي درس ته یې پرېږدو. خارجي اوس حاضری ورکړی. نن یولسمه درسي خپرونه ده. د یولسمه درسي خپرونه د حاضرۍ تورای د بی تورای دی. نو تاسو قدرمن زده کوونکي یولسمه شماره پیدا کړئ، د بی توري چې دوهمه دایره ده دغه دایره توره کړئ. تر بل پروګرام ماته اجازه راکړئ. هر چیرې چې ښاد اوسئ.
TB Zdakri Zdakri
Wow Medical Learning
Daga Khonis Program Da Khwanzayo Do Zdakawunko Da TB Ulumo Do Mahsilano Aw Do Awamo Lapara Behtarin Darsi Mawad Lari Che Po Awrido Baye Ta Sudir Sa Zdakrai Aw Po Darsuno Aw Jwand Ki Bamo Pakar Rashi.
Yes, it's important to learn medical. Medical.
تی بیز دکړې له ډاکټر پوهان آریان سره.